اتمنى انا اخلي هم ينتا سهم ستريم شيء. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. لدندې د عام روغتیا د وزیر لری کول ناندریس شوی احمد جواد عثماني پرون ناببره لدندې لری کړای شو، خو خپل د او یو شمیر ملاتړو سیاستوالو یې د پریکړه سیاسي دسیسه بللې. بریتانیا څو ساعته مخکې په رسمي ډول له اروپایي ټولنې جلا شوه. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې مخکلی دی چې د او نور راپورونو تراشو په مکرای د سات خبرونه ته. سیف د چلډرن وای سړه هوا افغانستان کې د درې لکه ماشومانو ژوند ګواښي. د بدخشان چارواکي وای د طالبانو په وړاندې مرګونی عملیات کړي او ملګرو ملتونو ایران کې د کوم رضوانانو پر اعدامولو اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه سیف د چلډرن وای چې د ژمي سړه هوا په افغانستان کې د درې لکو ماشومانو ژوند ګواښي. د دغې موسسې ویاند مریم عطایي وایي دا ماشومان تر ډیره د هغو کورنیو دي چې د جګړو او نورو ناخوالو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
برفباری‌های بی سابقه در شمال افغانستان،
در افغانستان په شمال کې د واوري بی سار ورښتونو لبد ملغ ډیر ماشومان اغیزمن کړی دي. په ځنګړي ډول هغه ماشومان چې د جګړو او نامنې لکبل لخپل سیمو بی ځای سوي دي. همدا وضعیت ماشومان ډیر د مرګ لګواش تر مخامخ کوي. لبد ملغ کورنۍ سونتو کې او د ژمي نور تجهیزات نه لري.
تجهیزات زمستاني اینا برخوردار نیستن.
میرمن عطایی وړاندې وویل چې سیف د چلډرن موسسه په پام کې لري چې د افغانستان په 12 ولایتونو کې څه باندې یو لکو اړمنو کورنیو ته ژمنۍ مرستې برابرې کړې. دغې موسسې په نومبر میاشت کې ویلي و چې له 2015 څخه تر 2019 کاله پورې تر 6000 ډیر ماشومان په افغانستان کې د جګړو له کبله وژل یا ټپیان شوي دي. د بدخشان یو امنیتي سرچینه وایي چې په دې ولایت کې د ولس وسلوال طالبان د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان سنولا روحاني رسنوي ته ویلي چې دا طالبان پرون د بهارک فیض آباد ترمنځ لاره کې د عملیاتو پایله کې وژل شوی.
منطقه دانیاب سپینگل که مربوط مسیر بهارک فیض آباد که
در بهارک فیض آباد در منزلاره که در دانیاب سپینگل پنم سیمه چه در چو رز و رهیز طالبان پا که جدی گواخونه را منزده کری و عملیات پایل شویدی. پا دی عملیاتو که در دولت و لستن و سلوال مخالفین وجل شوی چوار لستن نایی اسیران شویدی او پپیانی هم دیر دی
و آمار زخمی هاشان هم بسیار است.
د بدخشان امنی قمندانۍ وایي چې په دې عملیاتو کې یوازې درې تنه امنیتي سرتیري سطحي ټپیان شوي. طالبانو لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ننګرهار په درې نورو ولسوالۍ کې د ملي دسترخوان د پروګرام عملي چارې پیل شوې. د ننګرهار د ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې پروګرام له مخې به شاوخوا 1480 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل شي. په اعلامیه کې راغلي چې هرې کورنۍ سره د 4000 افغانیو په ارزښت یوه بوجۍ وړو لس لیتره غوړي 1400 کیلو لوبیا او لس کلچې صابون مرسته کیږي. له دې وړاندې افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دغه پروګرام د کورونا له امله د ځپل شوو کورنیو د لاسنیوي په هدف پیل شوی. د نړۍ ډیرو هیوادونو نوی میلادي کال له هیلو او اندېښنو سره یو ځای ولمانځه. په اکثرو هیوادونو کې خلکو د کورونا ویروس د پراخېدو له ویرې دا مراسم د تیرو کلونو پرتله په شور او ځواک ونه لمانځل. لا هم په اکثرو هیوادونو کې د شپې ګرځبندیز پر ځای دی. یو کال د مخه دا ورځ داسې مهال ولمانځل شوه چې د روغتیا نړیوال سازمان په لومړي ځل په نړۍ کې د یوې وژونکې ساري ناروغۍ کووید-19 د خورېدو خبر ورکړی و. دغې ناروغۍ د کال په اوږدو کې نږدې 380 میلیونه کسان ونیول. شاوخوا 1,000,000 کسان ترې مړه شول او د نړۍ اقتصاد ته یې هم ډیر زیانونه واړول. انګېرنه دا ده چې دا شمېره ښایي تر دې لوړه وي، ځکه په اکثرو ځایونو کې رښتینو شمېر نه دی ثبت شوی. څه چې اندېښنې زیاتې کړي د کورونا نوې بڼه ده چې په بریتانیا کې پیدا شوې ده او په چټکۍ خپرېږي. تر اوسه 20 هیوادونو کې د کورونا دا بدلون موندلې بڼه ثبت شوې. 2021 کال داسې هیلو سره نن پیل شو چې د نړۍ هیوادونه وتوانېږي د واکسینونو پر مټ دغه ناروغي مهار کړي. ملګرو ملتونو د ایران له لوري د هغه کس اعدام غندلی چې په 14 کلنۍ کې په قتل محکوم شوی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ویلي د محمد حسن رضایی اعدام چې د دسمبر پر 1 نیټه ترسره شو د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. دغه اداره وایي دا څلورم تنکای ځوان دی چې ایران په تیر 1 کال کې اعدام کړی. د دغه ادارې ویاندې روینا شامومداسانی په یوې اعلامیه کې ویلي چې د تنکیو زلمیانو اعدام په نړیوالو قوانینو کې منع شوی او ایران باید د اصل په پام کې ونیسي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل ویلي چې رضایی په 2001 کال کې په چړې د یو کس د وژلو په تړاو ونیول شو او څه باندې 12 کاله یې په بند کې د اعدام په انتظار تیر کړل. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې لږ تر لږه 90 کسان اوس مهال په ایران کې د اعدامیونکو کسانو په لیست کې دي او دا هغه کسان دي چې تر 30 کلنۍ په کم عمرونو کې جرمونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي ښایي د دغو کسانو اصلي شمیر تر دې هم لوړ وي. د بخښنې نړیوال سازمان په اپریل کې ویلي و چې په 2019 کال کې په ایران کې 251 کسان اعدام شوي. بلورته د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف ادعا کوي د امریکا متحده ایالاتو تلونکی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران او امریکا ترمنځ د وی جګړې د طرحې د جوړولو په لټه کې دی. نوموړي د دسمبر پر 1 پر ټویټر داسې مهال دا خبره کړې چې په عراق کې د ایران د یو لوړپوړي پوځي قومندان د وژل کېدو 1 کلنۍ ته 2 ورځې پاتې دي. له 2 اونیو راهیسې امریکایي چارواکي انګیري چې ایران او یا په عراق کې د هغوی متحدین به د قاسم سلیماني د وژل کېدو د کال پوره کېدو په مراسمو کې ښایي غچ اخیستونکي اقدامات ترسره کړي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د دسمبر پر 23 په عراق کې د امریکا پر پوځي او ډیپلوماتیک پرسونل د احتمالي برید په اړه هم تهران ته خبرداری ورکړی و. ازادي رادیو ته غوږی وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. لدم د عام روغتیا د وزیر احمد جواد عثماني ناببره لري کې د خپل عثماني د پریکړه سیاسي دسیسه بولي.
رئیس جمهور
بحث شون د ولسمشر ذهنیت د دې وزارت او د وزارت د مشرتابه په اړه منفی و.
د جمعیت ګوند یو مهم غړي د ارګ پر دې پریکړې خبرګون خودلی. افغانستان او پاکستان خپل کې د سوداګرۍ اړیکو په پیاوړتیا خبرې کړې دي. پکتیا کې جنونی وای د ذکر لپاره د ځانګړي خونځي ورته ډیر شي.
زه غواړم چې زرمت کې مکتبونه جوړ شي او معلمان راشي چې جنکیان
همدا 2 ساعت وړاندې بریتانیا په رسمي ډول له اروپایي ټولنې جلا شوه. دا په څه معنا خبرونه کې حال درکوو. دویمه نیمایي کور کلی او د نیمې نړۍ پروګرامونو ته ځانګړې شوی. اته بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. احمد جواد عثماني چې تازه د افغانستان د عام روغتیا د وزیر په توګه لدند لری کړی شوی وایي د یو سیاسي د سیسیخ کار شوی. خاغلی عثماني له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې دارات کړ چې دارد نکړه چې ګواکې دا اقدام خایي د دورور په ګډون د هغو کسانو له قضیه سره ارتباط ولري چې 2 ورځې وړاندې د رشوت اخیستلو په تور ونیول شول. په دې اړه پام وکړئ د فریباز ظاهر راپورت.
د افغانستان د عام روغتیا په خوانی وزیر احمد جواد عثماني له دندې د لری کېدو موضوع یې د پر وړاندې یو سیاسي توتیا غني. نوموړي تیر ماښام له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې استفالی کې ولسمشر ته نه دی استولی، خو وایي په وزارت کې دننه او بهر ځینې کړي وی چې ولسمشر ته د پر وړاندې منفي ذهنیت ورکړي. شغلی عثماني هغه څلور کسان چې په دې ورستیو کې د روغتیا وزارت له کارکونکو څخه د رشوت اخیستلو په تور نیول سوی د ولسمشر په دې اقدام کې به اغیزونه بله. د افغانستان لوی څارنوالۍ 2 ورځې د مخه د دغو کسانو د نیولو خبر ورکړ. ځینې رسنیو راپور ورکړی چې د شغلی عثماني ورور او د کاکا زوی په نیول سوي کسانو کې دي.
احمد جواد عثماني د دغو کسانو د نیول کېدو په تړه وویل چې ولسمشر په دې اړه خبرې ورسره کړې او له دوی وغوښتل چې له دندې استعفا ورکړي.
رئیس جمهور بحثشان بود که حادثه کې اتفاق افتاده.
د ولسمشر بحث د څلورو کسانو حادثه وه. تر دې وړاندې هم له بده مرغه په دې وزارت کې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو په اړه راپورونه ورته رسېدلي وو چې په مجموع کې د ولسمشر ذهنیت د دې وزارت او د وزارت د مشرتابه په اړه منفي وو.
احمد جواد عثماني وړاندې وویل چې د عامې روغتیا په وزارت کې د رشوت اخیستلو قضیې د واضح کولو او د عدالت پلی کولو لپاره یې له لویې څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست سره همکاري کړې ده. بلخوا په اداري چارو کې د ولسمشر سلاکار نادر محسنی ازادي راډیو ته د ښاغلي عثماني له دندې ګوښه کېدو په اړه وویل.
وزیر صاحب صحت عام با
د عام روغتیا وزیر وروسته له هغه چې د خپلوانو یو څوک اسان د رشوت اخیستلو او اداري فساد په تور بل فعل د لوی سرندوالۍ لخوا ونیول شول، نو ولسمشر د نوموړي استعفا ومنله او هغه نور د روغتیا وزیر نه دی.
ایشان دغه وزیر صحت عام نه ستند.
له ارک څخه په وی اعلامی کې راغلی چې ولسمشر تر دې اقدام وروسته تیر ماشام په خپل د عام روغتیا وزارت ته ورغلی او یاد وزارت ته د یو بل مسلکي سرپرست د ګمارنې په اړه ویل دي. خو د ویلی چې څوک ولسمشر ویلی چې په دې پوست کې به سیاسي کس نه ګمارل کېږي. اعلامیې د ولسمشر له قبله زیاته کړې چې له دې وروسته به په دې وزارت کې ټول بدلونونه او ګمارنې د ولسمشر په لاسلیک ترسره کېږي. په خپل ښاغلي عثماني له ازادي راډیو سره په مرکه کې له ولسمشر سره د عطا محمد نور د اړیکو څرنګوالی هم له امکان لري ونه باله. ښاغلی عثماني هغه کس و چې د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور له ادرسه دغه وزارت ته نومول شوی و. ښاغلی عثماني د 2020 کال د مې میاشتې په وروستیو کې د عامې روغتیا وزارت ته د سرپرست په توګه معرفي سو او شاوخوا یوه میاشت مخه یې دغې دندې ته د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړې وه. عطا محمد نور د چارو ادارې له لوري د ښاغلی عثماني د استعفا د منلو د مکتوب په غبرګون کې پر خپل فیسبوک او ټویټر دا یو پارونکی سپکاوی او د قومي تعصب ډک یو اقدام بللی او ویلي دي چې د عادلانه محکمې د حکم پرته به هر ډول اقدام ته سخت ځواب ووایي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس به هم راشو د افغانستان او پاکستان د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په اړه یو راپور ته. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره به هڅه کوي. د دې وزارت د مسؤلانو له قوله د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی سره کتنه کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي په افغانستان کې سوله او ثبات به د سیمه ییز اتصال د پرمختګ په برخه کې ګټور تمام شي، خو یو شمیر سوداګر بیا د پاکستان په دې نیت او ډاډګیرنې شک څرګندوي. په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې د هوکړې تر رسیدلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي او ترانزیتي اړیکې لا پیاوړي شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند فواد احمدی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل پاکستاني صدر اعظم ژمنه کړې چې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې به هر اړخیزه همکاري کوي.
در این نشست روی گسترش روابط تجارتی ترانزیتی
په دې نشست کې د دواړو لورو ترمنځ سوداګریزو ترانزیتی او اقتصادي اړیکو په اړه خبرې وشوې. همدارنګه په دې لیدنه کې د پاکستان لومړی وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د نوي فصل د پیلېدو وویل او ټینګار یې وکړ چې هیواد باید د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو او په پاکستان کې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې هر اړخیزه همکاري کوي.
بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي پاکستان له افغانستان سره هوکړه کړې چې په اپټا تړون کې به نړیوال معیارونه او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان اصول ومني. د وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د اپټا تړون د تعدیل پاړه به افغان او پاکستانی پلاوي په کابل او اسلام آباد کې ناستې ولري څو دا تړون تعدیل او وروستی شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دغه تړون په تعدیل سره به هغه ستونزې چې په اپټا تړون کې موجوده وي لمنځه ولاړ شي. د اپټا تړون په 2010 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په موخه لاسلیک شو، خو افغان چرواکي او سوداګر وایي د تړون ستونزې لري او تعدیل ته یې اړتیا لیدل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې له دې وړاندې د پاکستان لخوا د سوداګرۍ او اقتصادي پرمختګ په برخه کې د شویو ژمنو په عملي کېدو شک ښودلی. پاکستان داسې مهال افغانستان سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا خبره کوي چې افغان سوداګر پاکستان د سوداګرۍ په برخه کې د نړیوالو اصولو په ماتولو او ترخوا یې دوی ته د ستونزو په پیدا کولو تورنوي. افغان سوداګرو تل ویلي پاکستان تل هڅه کړي چې د یو سیاسي فشار په توګه دوی ته د ستونزو په پیدا کولو سره افغان حکومت تر خپل اغیز لاندې راولي. پاکستان له افغانستان سره د کال نږدې 3 میلیارد ډالر سوداګریزه راکړه ورکړه درلوده، خو په دې وروستیو کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغانستان لاسرسی او له پاکستان سره خراب اړیکو له کابله دا شمیره نږدې 1 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس به هم مخه کړو پکتیا ته. په پکتیا کې نجونې شکایت کوي چې د دوی لپاره د مطالعې او انټرنیټ ځانګړي ځایونه نشته. د پکتیا ځایي چارواکي د ښځو او نجونو د ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې په نږدې راتلونکي کې به د ګردیز ښار د نجونو او هلکانو یو شمېر ښوونځي د نوري فایبر له شبکې سره ونښلول شي. نور په دې راپور کې اوریدلی شي.
اته کلنه نورینا د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اصلي اوسیدونکې ده او اوس مهال د دې ولایت د مرکز ګردیز اړوند په نسمنه شهري خونځي کې د دریم ټولګي زده کوونکې ده. نوموړي د دوشنبه په ورځ د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي د 50مې زوکړې د ورځې په مناسبت له 500 نورو یتیمانو سره د ولایت مقام ته بلل شوې وه. نوموړی د پکتیا د ولی لوري د نیمې ورځې لپاره د دې ولایت افتخاري ولی غوره شوه او د یتیمانو جلسه یې رهبری کړه. د پکتیا ولی دوی ته همداراز د ولایت مقام د ټولو څانګو د ویډیو کانفرنس خونې او نورو اړوند چارو په اړه معلومات ورکړل. له نورینې مې وپوښتل چې په غونډه کې د خبرو پر مهال له چارواکو څه وغوښتل. دی وای سوله اوربند انجونو ته د زده کړو اسانتیاوې او ښځو ته د حقونو ورکولې اساسي غوښتنې وې.
بغوارن چې زومت کې مکتبونه جوړ کړي او معلمان راشي، جنکیان ښوونځي ته لاړ شي او زیات جنکیان غواړي چې زده کړه وکړي. نو دوی ته د مکتب جوړ کړي، دوی د مور او پلار مکتب ته پرېږدي. دوی به سبق وایي بیا په آینده کې ډاکترانې شي او انجینران.
د نورینې پلار دوه کاله وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شو او اوسمهال د خپلو درېو خویندو، درېو ورونو او مور سره یو ځای په ګردیز ښار کې اوسیږي. نورینا وایي د څو ساعتونو د والیتو پر مهال یې ښه احساس کوه او په راتلونکي کې هم غواړي چې د ولایت او یا هم د وزارت تر څوکۍ ورسیږي او د ښځو د حقونو لپاره کار وکړي. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته وویل چې له دې کار څخه یې موخه یتیمانو ته د رهبریت او مدیریت انګیزې ورکول و. نوموړي د نورینې غوښتنې ته په اشاره وویل چې په راتلونکي کال کې به د زرمت په ولسوالۍ کې د نجونو د زده کړو ستونزه هم حل کړي.
په زرمت کې د نجونو د ښوونځي لپاره په راتلونکي کال کې موږ په خپل پلان کې نیولی دی چې انشاءالله د کال له پیلېدو سره به هلته موږ د نجونو د زده کړې لپاره هم زمینې برابرې کړو.
زرمت د پکتیا هغه ولسوالۍ شمېرل کېږي چېرته چې وسلوال طالبان پکې نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د نجونو په زده کړه له دې عمله بندیز لګولی چې دوی ته ښځینه ښوونکې او منظم تدریسي چاپریال نه دی رامنځته شوی. هغه څه چې د پکتیا ځایي چارواکي ردوي او وایي د نجونو لپاره یې څو ښوونځي جوړ کړي په ځینو یې کار روان دی او د ښځینه ښوونکو د ګمرنې ستونزه به هم هواره کړي.
واموریدل چې په پکتیا کې نجونې او یو شمېر میرمنې شکایت کوي چې د دوی لپاره د مطالعې او انټرنیټ ځانګړي ځایونه نشته. په بلخ کې بیا د ښځو فعالان شکایت کوي چې په لارو او کوڅو کې د یو شمېر ځوانانو لخوا زورول کیږي. دوی وایي چې دغه زورونې په دې وروستیو کې زیاتې شوي او باید اړوند ادارې په اړه ګامونه اوچت کړي. دا چې د شکایتونو نور جزئیات څه دي په دې اړه پام وکړئ. د راپورته
په بلخ کې د ښځو له حقونو څخه یو شمیر مدافع بنسټونه په دغه ولایت کې د کوسډو هلکانو لخوا د ښځو د ځورونې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. نسیمه رونق په مزار شریف کې یو له همدې میرمنو ده چې له کوره د باندې کار کوي او وایي چې په کراتو په ټولنه کې له دغه ناوړې پدیدې سره مخ شوې ده. اغلې رونق په بلخ کې د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا د نی دفتر د همغږۍ مسؤوله ده. هغه وایي چې له کوره د باندې تر خپل کاري دفتره پورې روحي او رواني مسؤلیت نه احساسوي. نوموړی اساسي علت په ټولنه کې د کوڅډبو هلکانو لخوا د ښځو د ځورونې د پدیدې دود بولي. د غلې رونق په خبره چې په کوڅو کې د هلکانو لخوا د ځورونې د ګواښ لویرې کورنۍ څو ځله له دې وخت څو دنده پرېږدي. نسیمه زیاته کړه:
ما مناسب یو شخص کې درشتو ما کار میکنم، اصلا احساس مسؤلیت ندارم.
زه د هغه یو کس په توګه چې په ټولنه کې کار کوم اصلا ځان مسؤل نه حس کوم، او کله چې له کوره د باندې وزم په دې فکر کې نه یم چې مسؤل به راوګرځم. طبعا دا مسله پرموش تاثیر کوي او ممکن سبب سي چې کار پریږدو.
په بلخ کې د ښځو چارو ریاست او په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون صحوی دفتر هم تاییدوي چې په مزار شریف کې ښځې له کوره د باندې او په کوڅو کې رواني امنیت نه لري. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامي هم په کوڅو کې د جنونو د ځورونې د مسلې په اړه اندېښنه کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په کوڅو کې د ښځو په وړاندې شته ځورونې سبب شوی ترڅو په ټولنیز فعالیت کې د زوانډا کماشي. ښاغلی سامي وویل:
واقعا که نگرانی هست مخصوصا
واقعا دای واندې نه ده، مخصوصا څومره چې په کوڅه کې د خزو زورونه زیاته شي په همغه کچه په خار ټولنه مؤسساتو او دولتي ادارو کې د دوی شتون کمیږي.
د بلخ د خزو چار ریاست هم د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د جون او خزو د زورونه پاړه ویلي چې په ټولنه کې د زده کړې د کچه د کموالی او د امنیت د نشټون په خاطر دغه پدیده مخ په زیاتی دوده. د بلخ د خزو چار ریاست په 13 میاشتو کې په مجموعي توګه د خزو په وړاندې تاوتریخوالی 315 یا پیښې ثبت کړي چې له دغه ډیر شي د کوسډبو هلکانو لخوا د خزو د ځورولو پیښې دي. د خزو د حقونو فعاله منارسته وایي چې په کور کې د ماشومانو سمه روزنه کولای شي چې په کوڅو کې د هلکانو لخوا د نجونو د ځورونې کچه په اوږدمهاله کې کم کړي. هغه زیاته کړه:
تربیه سالم د خانواده ها باعث میشه که طفل
په کورنیو کې سمه روزنه پر دې تاثیر کوي چې ماشوم په ښه فکر سره ټولنې ته وړاندې شي. د اوږدمهاله لپاره دا مسله په کوڅو کې د نجونو او ښځو د ځورونې کچه کمولای شي. ښه تربیه سوي ماشومان هم خپل او هم د بل حق پیژني او د چا د توهین سبب نه ګرځي.
په شمال کې د بشر حقوقو دفتر ویلي چې حکومت په کوڅو کې د هلکانو لخوا د نجونو او ښځو د زورونه د مخنیوي په خاطر د پولیسو په لیکو کې یو ځانګړی واحد رامنځته کړی. ارواح پوهان په دې اند چې په ټولنه کې د ښځو د زورونه د کچې زیاتوالی کولای شي چې د ښځو سره د خپل ځان په وړاندې د بے باوري او د ضعف احساس لوړ کړي او همدارس لاغوي سره د نارینه وو په وړاندې د نفرت حس هم تقویت کړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس برا شو دیتا چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خبرې کړې دي. احمد شیبر د یو شمیر دغه ورځپانو پانی اړولې.
د لویدیز یو شمیر چاپی خبرونه دا مسله څېړلې ده چې ویل کیږي چین په افغانستان کې دولت مخالفو وسلوالو ته انعام منور کړی دي. نیویارک ټایمز لیکي ولسمشر ډونالد ټرمپ ته په دسمبر کې د استخباراتو د راپورونو ورکړل شو چې چین افغان وسلوالو ته په افغانستان کې د دې لپاره جایزې ورکړې دي چې پر امریکایي سرتیرو بریدونه وکړي. د ورسپانې په باور دا اطلاعات څو میاشتې وروسته تر دې خبره شول چې ولسمشر ټرمپ د روسیې په اړه ورته استخباراتي معلومات رد کړي وو. د نیویارک ټایمز مشهور خبریال مایکل کرولی وړاندې لیکي دا څرګندنه ده چې چین پیسې ورکړې دي او یا د چین په غوښتنه په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو بریدونه شوي دي کنه دي. خود امریکا استخباراتی ادارو په لیاړه ډیر اطلاعات ترلاسه کړی دي چې ډیر سم نه دي او ګډوډ ښکاری. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلی دي چې د دسمبر په 18 ولسمشر ته یو شمېر لیکل شوی معلومات سپارل شوی دي چې د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین په شفاهي ډول هم دا اطلاعات تر ولسمشر پورې رسولی دي. نیویارک ټایمز لیکي دا خبره په داسې وخت کې خبره شوې ده چې د ټرمپ د اداري چارواکي د ملي استخباراتو د ادارې د مشر جان رات کلیف په ګډون هڅې پیل کړې دي چې پر چین فشار زیات کړي تر څو هغه هیل راکمې کړي چې د بایدن اداره غواړي له پیکینګ سره کړکیچ کم کړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بین د پنشن بی پورس وویل چې دا یو مخ جعلي تور دی چې عقل یې نه مني. د هیل ورځپاڼې بیا د همدې موضوع په اړه لیکلي دي چې اکسیوس وی پاڼې ته په افغانستان کې د چین د مداخلې په اړه دو امریکایي چارواکو ویلي دي چې له ولسمشر ټرمپ سره د ډسمبر په 18 دا اطلاعات شریک شوي دي. هیل ورځپاڼې لیکي که چېرته دا ثابت شي چې دا اطلاعات سم دي، نو د چین او د امریکا د متحد ایالتونو پر اړیکو به ډیر اغیز وکړي او د دوو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به کړکیچ زیات شي. کومو چارواکو چې له ویرجینیا خپریدونکې ویبپاڼې اکسیوس ته معلومات ورکړي دي، دا یې نه دي ویلي چې دا اطلاعات له کومه او په څومره وخت کې ترلاسه شوي دي. ورځپاڼه د اکسیوس ویبپاڼې په وینا لیکي چین چې کله د طالبانو له چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي، په خپله یو ډول بهر پاتې شوی دی، خو په چین کې جوړې شوې وسلې په مختلفو شکلونو افغانستان ته لاره کړې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو له وو د سهار له د ماښام تر وو ورځې په اونۍ کې خبرونه لري. د افغانستان مالی وزارت وایي تیر دو میاشتو کې د څه د پاسه 1500 بیا اسناد موټرو ثبت تر سره شوی. د وزارت د مسولانو له قوله په دې شمیر کې 1500 موټر محصول شوی چې ګمرکي محصول څه د پاسه 1,400,000,000 افغانۍ ته رسیږي. د دوی په خبره دا پیسې د دولت عوایدو ته ورزیاتې شوی. نور په دې راپور کې اوریدلای شي.
د بیا اسناد موټرو د ثبت لړۍ پیلېدو سره سم دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت وویل دا کار یې د غیر قانوني موټرو د تګ راتګ د مخنیوي په موخه کړی دی. اوس مالیه وزارت وایي تیرو دوه میاشتو کې 1,220 بیا اسناد موټر ثبت کړي چې له دې شمېر 1,500 موټرو څخه ګمرکي محصول اخیستل شوی دی. د دې وزارت د اطلاعاتو مسؤل فرادین معرفتي ازادي راډیو ته وویل له یادو موټرو د ګمرکي محصول اخیستو سره د دولت عوایدو کې 1,400,000,000 افغانۍ زیاتوالی راغلی.
از زمان آغاز ثبت روند موټرو
د بیا اسناد او یا یو کلی موټرو د ثبت لړۍ له پیل څخه تر دې دمه څه د پاسه 1,500 موټرونه ثبت شوي چې له دې ډلې 1,500 محصول شوي. د محصول په پایله کې 1,415,000,000 افغانۍ جمع شوي.
افغان حکومت په دې موده کې د 1,991 تر 2019 ماډل درلودونکو موټر ثبت او محصول کړي دي. د مالیه وزارت مسؤلان وایي کارکوونکي هر ورځ له 900 څخه تر 900 بیا اسناد موټر ثبت او محصول کوي. د دې وزارت د اطلاعاتو د مسؤل په خبره د بیا اسناد موټرو د ثبت لړۍ یوه میاشت نوره هم تمدید شوه، خو که تر دې نېټې هم هغه کسانو چې موټر یې اسناد نه لري خپل موټر ثبت نه کړل دوه چنده جریمه به پرې کوي. له دې وړاندې افغان دولت د بیا اسناد موټرو د ثبت او محصول لپاره ځانګړی کمښت په پام کې نیولی و. د 1,991 تر 2,000 ماډل لرونکو بیا اسناد موټرو د ثبت او محصول لپاره 85%، له 2,000 تر 2,010 ماډل لرونکو موټرو لپاره 85%، او له 2,011 څخه تر 2,019 ماډل لرونکو موټرو لپاره 15% کمښت په پام کې نیول شوی و. د دې موټرو د ثبت له پیل سره هممهاله د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د شپږنیمو بجو غونډو په راپور کې ولیکل د بیا اسناد موټرو د ثبت وروسته به د افغانستان لاس خلاف موټرو ته هم امنیتي سند ورکړي، خو سختنان وایي مالیه وزارت ته په بدل کې مالیه ورکوي. اوس د مالیه وزارت وایي د یادو موټرو د ثبت میکانیزم به هم له بشپړېدو وروسته پلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو که چیرته تاسو انټرنیټ کاروئ، زموږ په انټرنیټ کې هم د ورځې تازه راپورونه، خبرونه او د غراز ویډیوګانې شته. پته ده ازادي رادیو ډاټ کام. فیسبوک هم کلری، زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي، ملیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. هلته هم راپورونه، خبرونه او تازه ویډیوګانې موندلی شي. اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د بریتانیا او اروپای ټولنې ترمنځ د بریگزیت سوداګریز توافق له تیرې نیمې شپې څخه نافذ شو. دا موافقت لیک مخکې تر دې چې د بریتانیا ملکه الیزابت تایید کړي، د هغې هیواد د پارلمان د رایو په اکثریت د چهارشنبې په ورځ تایید شو. په دې اړه پام وکړئ د فریباز ظاهر راپور ته.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په تازه څرګندونو کې د دې هیواد او اروپایي ټولنې ترمنځ نوې سوداګریزه موافقه یو اخلاص، سخاوتمند او آزاد سوداګري بلل ده. دا توافق له تیرې نیمې شپې څخه عملي شو. جانسن د نوې میلادي کال په مناسبت په یو پیغام کې وویل چې دا شیبه د دې هیواد لپاره د پام وړ ده. نوموړي وړاندې ویلي وو چې د دسمبر د 1 نیټې د شپې 11 بجې به د بریتانیا په تاریخ کې یو نوی پیل او له اروپای ټولنې سره د بریتانیا د تر ټولو لوی متحد په توګه نوې اړیکه وي. په همدې حال کې منتقدین وایي چې د بریتانیا وضعیت به د هغه څه په مقایسه چې له اروپایي ټولنې سره وه بدتره وي. برېکزیت یا له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا وتل د جنوري پر 1 وروسته له هغه ترسره سو چې په 2018 کال کې یې په اړه ټول پوښتنه وسوه، خو لا تر اوسه دغه هیواد د اروپایي ټولنې سوداګریز قوانین مخته وړل. د سوداګرۍ او همکارۍ توافق په 1216 مخونه کې د بریتانیا او لوی سوداګریز شریک سره یې نوې سوداګریز او امنیتي اړیکې رانغاړي. دا سند د بریتانیا د پارلمان تر تصویب د مخه د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو لخوا تصویب او وروسته د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین او د اروپایي شورا مشر چارلز میشل په برکسل کې لاسلیک کړ. تر دې وروسته دا توافق لیک د بریتانیا د سلطنتي هوایي قواوو په یوې الوتکې کې لندن ته یوړل سو، څو د هغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن یې لاسلیک کړي. بلخوا اسپانیا او بریتانیا د پنجشنبه پرت یعنی د دسمبر 1 موافقه وکړه چې د بریتانیا له قلمرو وتلې پوله جبل الطارق پرانستې پاتې سي. د اسپانیا په جنوب کې د دې قلمرو شرایط د برېکزیت وروسته په سوداګریز توافق کې شامل نه وو. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې جبل الطارق به د شنګن حوزې په څیر د اروپایي ټولنې د موافقو د یوې برخې په توګه آزاده پوله پاتې سي چې په اړه به یې د 6 میاشتو په موده کې اقدام وسي. له دې نوې موافقې پرته به شایي د اسپانیا او جبل الطارق لسګونه زره اوسېدونکي مجبور وو چې هر ورځ د پاسپورټ تر چیک او ارزونې وروسته له دې لارې تیر سي.
اتنیمی بجې شوې او سم په مکړې لانډو خبرونه ده. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه سیف د چلډرن وایي چې د ژمی سړې هوا په افغانستان کې د 3 لک ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی. دغه موسسې وایاند مریم اتای وایي دا ماشومان تر ډیره د حقوق کورنۍ دي چې د جګړې او نورو ناخوالو له کبله له خپلو مینو بې ځای شوي. د بدخشان یو امنیتی چارواکی په دې ولایت کې د 1200 وسلوالو طالبانو د وژلو خبره کړې. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان سنولا روحانی وایي چې دا طالبان پرون د بهارک فیض آباد ترمنځ لارې کې وژل شوی، خو طالبانو لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ننګرهار په درینر ولسوالۍ کې د ملي دسترخوان د پروګرام عملی چارې پرون پیل شوې. په دغه ولسوالۍ کې چارواکو ویلي چې 1480 کورنۍ سره به د خوراکي موادو او نورو اړینو توکو مرستې وشي. د نړۍ ډیرو هیوادونو نوی میلادي کال د هیلو او اندېښنو سره یو ځای ولمانځه. په اکثرو هیوادونو کې خلکو د کورونا ویروس د پراخېدو له ویرې دا مراسم د تیرو کلونو پرتله په شور او زواږ ونه لمانځل. ملګرو ملتونو د ایران له لوري د هغه کس اعدام غندلی چې په 14 کلنۍ کې په قتل محکوم شوی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ویلي د محمد حسن رضایی اعدام چې پرون ترسره شو د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. او د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف ادعا کوي چې د امریکا متحده ایالاتو تلونکی ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران او امریکا ترمنځ د وی جګړې د طرحې د جوړولو په لټه کې دی. تر اوسه امریکایي چارواکو په دې اړه تبصره نه ده کړې. اوریدونکو وړاندې درته خبرونه کې 2019 پروګرامونه لرو، یو هم نیمه نړۍ ورپسې هم کور کلی، خو تر مخ کې یو جالب راپور. د ایتالیا په لرغونی سیمه پومپی کې لرغونپوهانو د خوراک او څښاک یو بشپړ ځای کشف کړی چې د دوی په وینا بې ساری دی. پومپی د ایتالیا هغه لرغونی ښار دی چې د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې شامل دی او د دې ځای لیدو ته د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه ګرځندویان ورځي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته. ورپسې هم لجمن سرسم 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او ورپسې کور کلی مه هیروئ.
لرغون پوهانو د ایتالیا په پومپی ښار کې چې د میلادي 900 کال تشفشان لاندې کړی وو د خوراک او چاک پلورنځای موندلی دی. د دې پلورنځي نوم تریمو پولیوم دی. دا یوه لاتینی اصطلاح ده او هغه ځای ته ویل کیږي چې هلته د چاک تاو د شیان خرڅېږي. دا ځای تیره اونۍ کشف شو او لا هم د لیدونکو لپاره نه دی پرانیستل شوی. لرغون پوهانو په دې ځای کې داسې شیان موندلی دي چې نږدې 2000 کاله پخواني دي. د پلورنځي مخې ته ګردي ګردین غری دي او داسې ښکاري چې خواړه به یې پیرودونکو ته دلته ایښودل. پر دیوالونو یې د څارویو او مرغانو انځورونه دي چې یو چرګ سم ښکاري او دوې هیلۍ راځوړندې معلومېشي، او دا به د هغو خوړو تصویرونه وو چې په دې ځای کې به خرڅېدل. لرغونپوهه ویلاریا اموري تي وایي چې په دې ځای کې د خوک غواګۍ یا حلزون او غوی غوښې هم پلورل کېدې. د پومپی د لرغونې سیمې مدیر ماسیمو اوسانا رویټرز اژانس ته وویل چې دا بې ساری کشف دی
لومړی چل مو د خوراک او چراک یو بشپړ ځای موندلی دی. لرغون پوهانو دلته یو برونزی کاسه، سرامیک لوښي، د شرابو لپاره پیالې او د خوړو او چلو لپاره یو شمیر نور شیان هم پیدا کړي دي. پومپی د ناپولیس جنوب ختیځ ته په درویش کیلومتری کې پرته سیمه ده چې یو وخت پکې 14,000 خلک اوسېدل او بیا تشفشان دا ټوله سیمه لاندې کړه. په دې لرغوني ځای کې چې په 65 هکتار مځکه ودان شوی و، له 1950 میلادي کال راهیسې په منظم ډول کیندنې روانې دي چې تر اوسه یې له 3 برخې کشف شوي دي.
Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan. Fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va.
Azadi Radio.
Nima Nardai.
سره به میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه میومنی زمل علي بشریم او د دې اونۍ نیمه نړۍ پروگرام تاسو ته وړاندې کوم. د خبرونی موضوع پر ډیر اثرخه چنجونو ته ولی مهمه ده چې د استدلال او لزانه د دفاع حق ولري. ولی یو شمیر کسان د جنونو استدلال او یا هم په یو موضوع نظر ورکول بد ګڼي. په کورنۍ او ټولنه کې د جنونو مشروع غشتنو او د بیان ازادي ته ارزښت ورکول د دوی پر رواني حالت څه اغیز لري؟
معمولا وده او پرمختګ په غوډول چې نور جنونه کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوي.
کنجونی د حقایق پر وړاندې چې په خلپاتاسي خپل غشتنی او د ځان پر وړاندې ستونزې او ننګونی لمشرانو سره شریک نکړي څه به دی پایلې به ولري.
د خځو د بیان ازادي صاحب کول پر اټلو کې د خځو د مدني حرکتونو او د خځو ته هیڅ کله اجازه نه ورکول کیږي چې خپل مدني اساسي او سیاسي حقوقونه دفاع وکړي.
آیا د افغانستان په شونځو کې داسې کوم مضمون تدریس کیږي چې لمخې نجونی د استدلال کولو جرأت ومومي؟ موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې داسې نجلۍ په ژغ پیلېږي چې په ټولنه کې له توپیري چلند سره مخامخ سوې ده.
سه کال د 12 صنف نه فارغ شوم او خپله تذکره مې د کانکور د فورمو د اخیستلو لپاره د مکتب مدیرې ته وروړله. خو کله چې مدیره زما تذکره ولید ماته وویل دا تذکره ماته سمه نه ښکاري. او ما مدیر صاحب ته وویل چې مدیر صاحب لکه ماته وخت راکوي چې زه تاسو ته تشریح درکوم دا تذکره سمه ده. زما تذکره د اوسنۍ نوي ډیزاین تذکره و. خو مدیر صاحب یو وار په قار شو او راته وویل زه نه پوهیږم ته پوهیږي ته څنګه زما په مخ کې لسانه دفاع کوي ته څنګه زما په مخ کې خبرې کوي او ته دولس کاله زموږ د لاس لاندې وي. ما مدیر صاحب ته وویل مدیر صاحب خدای دې نه کوي چې زه ستاسو په مخ لسانه دفاع وکم خو لکه راته وخت راکوي چې زه دا تذکره تاسو ته تشریح کړم. مدیر نورم په قاره شو او ما ته وویل شپشه شپشه سپین سترګې ته کوم ژورنالیست یا کومه نطاقه یې چې زما په مخ کې داسې لغت پراني کوي او داسې سمې سمې خبرې کوي. نور مې اعصاب مه خرابوه له دې ځای نه لاړ شه کنه نو بیا په وهلو وهلو د مکتب نه دې وباسم. د هغه ورځ نه بعد هر ورځ مکتب ته تلم او په دایقه هوا کې به یې درولم او هیڅ کار راته نه کوله.
دا د دولسم ټولګي زده کوونکې مدینه و چې د دې په خبره کورنۍ رون اندې ده او دا په کورنۍ کې له هیڅ ډول نه انډولي سره نه د مخامخ سوي. خو په ټولنه کې د خلکو د دوګونی چلند سره زیاته مخامخ سوي او دا خبره ورته د خوشینۍ وړ ده. هدیه هم د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د کورنۍ غړي ورته ویلي چې د مشرانو پر وړاندې استدلال کول نامناسب کار دی او د کورنۍ او مشرانو خبرې باید په هر حالت کې ومنل سي. د هدیه په وینا د افغان ټولنې هغه دوه تغاړه ایشي خو لځانه د دفاع نه کولو له